ډیر مننه مصطفی صدیقی، تاسې هم ستړي مسي او د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ما له خوا السلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې راځي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي وایي هند او امریکا دواړه په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې وساتل سي. پایل خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړی کوي. یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې مړ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړی کوي. زلمی خلیلزاد چې نیو ډیلی ته له دوه ورځني سفر وروسته پرون بیرته له طالب استازو سره د خبرو د دوام لپاره د وحی تستونسو پر خپل ټویټر لیکلی چې له هندي چارواکو سره په دې سلف سوی چې د افغانستان سیاسي راتلونکی د دې هیواد د وګړو په لاس کې دی، څو د یوې مشروع او ټولمنلې پروسې له لارې په اړه پریکړه وکړي. شغلی خلیلزاد دغه راز ویلي چې په نیو ډیلی کې په تیرو دوه ورځو کې د هند بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج، د دې هیواد د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال او په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر ویجی ګوخالی سره د افغانستان د سولې پر بهیر او د سولې پر سیمه ییزو اغیزو خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری مړ شوی دی. ناټو د سه شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه امریکایي سرتیری په یوې داسې پیښې کې سا ورکړی چې له جګړې سره یې تړاو نه درلود. د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د ناټو خبر پاڼه وایي چې په اړه یې څېړنه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه چې دا مهال په افغانستان کې له 1300 زیات سرتیری لري، د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 8 پوځیان مړه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او په کابل کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې پاڼې د پرانیستلو لپاره یو فرصت بللی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یوه خبر پاڼه وایي چې حمدالله محب پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره وکتل. د ولسمشر د احتمالي سفر تر څنګ یې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پر سیمه ییزه همکارۍ خبرې وکړې. افغان چارواکو تایید کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په راتلونکي کې د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د دې سفر دقیق وخت لا نه دی په ډاګه سوی. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې زیاتېدونکې ترینګلتیا د دې سبب سوی وه چې ولسمشر غنی پاکستان ته سفر ونه کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم له کله چې واک ته رسیدلی افغانستان ته سفر نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي و چې امریکا په سیمه کې د ایران د فعالیت د زیاتېدو له کبله د عراق حاکمیت ته اندېښنه لري. پرون سه شنبه بغداد ته پر لار پامپیو خبریالانو ته وویل چې له عراقي رهبرانو سره به وګوري چې ډاډ ورکړي واشنګټن غواړي د دې ټکي یقیني کولو ته دوام ورکړي چې عراق یو حاکمیت لرونکی او خپلواک هیواد دی، دغه راز د ګاونډي هیواد ایران له نفوذ څخه آزاد دی. پامپیو د عراق له ولسمشر برهم صالح او صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره تر کتنې وروسته رسنیو ته وویل موږ دوی ته د عراق پر اهمیت خبرې وکړې چې دغه هیواد دا وړتیا لري څو په خپله خاوره کې د امریکایانو ساتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې په فنلند کې د شمالي قطب په غونډه کې برخه واخیستله، خو جرمني ته خپل پلان سوی سفر لغوه کړ. د هغه ویاندې علت ځینې مسایل وګڼل. د روسیې د انرژي وزیر وایي د مې میاشتې له نیمایي څخه به د یوې مهمې نلیکې له لارې اروپایي ټولنې ته د تیلو صادرات بیرته له سره پیل سي. د اپریل پر 15 نیټه له دې نلیکې څخه د انتقالیدونکو تیلو ککړتیا د تیلو د بهیر د ځنډ سبب سوه. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون وویل د څېړنو په لټ کې څلور تنه د تیلو د نلیکې د ککړولو په تور نیول سوي. ویل کیږي چې له دې پیښې وروسته د تیلو د یو باوري صدرونکي په توګه د روسیې دریز زیانمن سوی دی. د روسیې خبري اژانسونو د انرژي د وزیر له قوله ویلي چې مسکو به د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات او تدابیر خپل کړي. دو سعودي خويندو چې ګورجستان ته پناه وړې و د سیشن میپورات د دې هیواد پاسپورتونه تر لاسه کړل. د غنجونو ویلي و چې کبیر ته سعودي عربستان ته واستول سي او به وژل سي. 25 کلنې وفا آل سوبیعي او 28 کلنې مها آل سوبیعي د سیشن میپورات په یوه لنډه ویډیو کې وویل د ګورجستان پاسپورتونه یې ترلاسه کړي او اوس یوه بل هیواد ته د تلو نیت لري. هغوی په ګورجستان کې د خپلو ملاتړو مننه وکړه، خدای روښانه نه کړه چې کوم هیواد ته روانې دي. دغو دواړو خویندو د اپریل پر 13 نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو دوی له سعودي څخه د تیښتې لپاره ځکه ګورجستان انتخاب کړ چې سعودي وګړي ګورجستان ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. تر دې مخکې یوه بله عربستاني نجلۍ په جنوري میاشت کې د تایلند د پلازمینې بانکاک په هوایي ډګر کې ویلي وو چې خپل هیواد ته ستنېدلی نه سي. هغه وخت یې د کاناډا لخوا د پناه غوښتنه منل سوې وه. د امریکا په کانګرس کې دوه مخکښ ډیموکراتان وایي له اوکراین څخه د امریکا د سفیرې له وخت مخکې وتل ښایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا کومه سیاسي انګیزه ولري. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مخکښ غړي ستینی هوویر او د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل د سیشن می پورز په دې اړه په یوه بیان کې پوښتنه کړې چې ولې د امریکا سفیره ماریا یووانویچ د مې د میاشتې په پای کې دوې میاشتې مخکې تر هغې چې ماموریت یې په رسمي توګه پای ته ورسیږي له اوکراین څخه وځي. دغه امریکایي ډیپلوماتې د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ادارو کې کار کړی دی. نوموړي په دې وروستیو کې د اوکراین د لوی څارنوال لخوا په څرګنده د غیر عادي انتقادونو سره مخامخ و چې په امریکا کې محافظه کارو ته نږدې رسنیو دغو انتقادونو ته پراخ پوشش ورکاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د سېشنبې په ورځ تایید کړی چې ماریا یووانویچ تر وخت مخکې له اوکراین څخه وځي، خو په دې اړه یې له زیاتې تبصرې ډډه وکړه. نن چهارشنبه ده، د غویې سوره 13 د مې میاشتې 8مه. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له هندي چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته ستون سوی دی. د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د هند رول مهم ګڼي.
طبیعي ده چې د هندوستان رول په سیمه ییزه کچه باندې ډیر بارز دی، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې هم. دا چې هند افغانستان په سوله او ثبات کې مرسته کوي مونږ یې هرکلی کوو.
دا هم ورته چې د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي تمه لري چې بین الافغاني خبرې ژر پیل سي. په پکتیا کې افغان سرتیری د کابل بانک پر څنګه انتقاد لري چې معاشونه یې پر وخت نه ورکوي.
د ماتخلو لسپلینه ما زره غلې مچ ماش وخنه پلار کې د دښمن خطرات هم موږ غبزان کبل کړی دی. خپل د شراغلی تقریبا شپږ ورځې کې کابل بانک شری څنګه بند ده.
په غزنی کې د ماسلان ستونزې هم په یو راپور کې چیرو.
په غزنی پانتون کې درسونه بیخي په نشته حساب دی. هغه استادان چې دوی قرارداد دي پانتون لپاره دي درسو لپاره نیولې دي، هغه خپل درسو ته نه حاضرېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې د امریکا د کانګرس د مشرانو ترمنځ پر دې نن درې راپورته شوي چې آیا د دې هیواد د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه پای ته رسېدلې او که نه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرېږي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وایي هند او امریکا دواړه په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو 30 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل سي. زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې یې په نوي ډیلي کې تیرې کړي همداراز وایي چې هندي چارواکو ورسره منلی چې په افغانستان کې د ټوریزم له ګواښونو سره مبارزه سیمه ییزې سوداګرۍ ته وده ورکوي. خلیلزاد چې له نوې ډیلي څخه بیرته دوحې ته ستون سوی تمه ده چې نن یې له طالب استازو سره خبرې دوام وکړي. نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوشنبې او سې شنبې په ورځو په نوې ډیلي کې و. نوموړی وایي په دې سفر کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې او سیمه ییزو مسلو خبرې کړي. سلمی خلیلزاد چې پرون بیرته د طالب استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ستون شو، پر خپل ټویټر یې لیکلي چې د افغان سولې له روانو هڅو د هند ملاتړ په دې اړه نړیوال اجماع پیاوړی کولی شي. د نوموړي په وینا له هندي چارواکو سره په دې سلا شوی چې په افغانستان کې سوله او د ترهګرۍ د ګواښ له منځه وړل به سیمه ییز اتصال او سوداګري زیاته کړي. زلمی خلیلزاد په نوې ډیلی کې د هندستان د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر او نورو چارواکو سره لیدلی. دا خغلی خلیلزاد په وینا امریکا او هند نړۍ د دوو لوی او پخوانیو ډیموکراسیو په توګه په دې سلا شول چې په افغانستان کې باید د تیرو اتلس کلونو بریاوي وساتل شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د افغانستان سیاسي راتلونکی د دې هیواد د وګړو په لاس کې دی څو دوی د وی مشروع او پراخې پروسې له لارې خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په کابل کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هند په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولای شي په اوسنیو هڅو کې موثر رول ولوبوي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید د سی شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره یو لاس شي.
طبیعي ده چې د هندستان رول په سیمه ییزه کچه باندې ډیر بارز دی، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې هم. دا چې هند افغانستان په سول او ثبات کې مرسته کوي مونږ هر کله کوو. هر هغه هیواد په سیمه ییزه کچه چې د افغانانو سره په تفاهم د افغانستان د دولت او طالبانو تحریک ترمنز د مذاکراتو ترمنز زمينه سازي کې مرسته کوي، بستر سازي کې مرسته کوي، هغه مونږ لپاره مهم دی.
زلمی خلیلزاد پاکستان او قطر ته سفرونو وروسته هند ته تللی وو. نو مولوی تیرونه اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې ویل دا چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییز اجماع کې رول ولوبوي خوشبیندې. پاکستان او هند چې په سیمه کې پخانی رقیبان دي، زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دي. ټاکل شوی چې په دوحه کې بل طالب استاذ سره د خغلی خلیلزاد خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر ویلي چې زلمی خلیلزاد د سی شنبې په ورځ د دوهې د خبرو په یو وروستي ساعت کې برخه واخیسته. د شاین په وینا د روژې د میاشتې په خاطر به د سولې خبرې هر ورځ 15 ساعته دوام کوي، یعنی د دوهې پر وخت به د سهار په 10 بجو پیلېږي او د ماسپښین تر 3 بجو به دوام کوي. د طالب استاذ سره د زلمی خلیلزاد شپږم پړاو خبرې دي خو تر اوسه پورې پکې د افغانستان د سولې په اړه هیڅ کومه هوکړه نه ده شوې. طالبان پر لپسې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ټاکلو ټینګار کوي، خو د متحده ایالاتو پلاوی به د بین الافغاني خبرو پایل اوربند د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کاریدو ډاډ او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له یو بل سره تړلې مسلې کړي. زلمی خلیلزاد په وار وار ټینګار کړی څو چې په ټولي زتوګه پر دې ټولو مسلو توافق نه وي شوی، پر هیڅ مسله جلا توافق نشي کېدی.
عمر دل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي وي، هند او امریکا په دې سلاسیوي چې په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل سي. زلمی خلیلزاد له نوې ډیلی څخه بیرته د وحید استون سوی او تم کېږي چې نن یې له طالب استازو سره خبرې دوام وکړي. دوړ لوري د سولې او اوربند موافقې پر امکان او د بین الافغاني خبرو پر لارو چارو په خپل کې خبرې کوي. بل خو د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استاذ وایي چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیار دي او دغه سازمان تمل لري چې د سولې بین الافغاني خبرې د جمهوری ریاست تر ټاکونو مخکې پیل شي. مجیب الرحمن حبیب زئی له مزار شریف څخه نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د ناتو سازمان ملکی لوړپوړي استازي ویلي دي چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیاری لري او د سازمان تمه لري چې د سولې بین الافغاني خبرې تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې پیل شي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې د سه شمې په ورځ په مزار شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې ازادي رادیو ته وویل چې سولې د هر افغان غوښتنه ده او اوس مهال د شخړې دواړه لوري د سولې مذاکراتو ته چمتو دي. هغه وویل احتمالا چې له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې د روانې روژې په میاشت کې ترسره شي. د ټاکنو مخکې بین الافغاني خبرو ته تمه لرو چې ژر پیل شي، حتی د روژې په میاشت کې او یا یقینا له هغه وروسته، خو اوس هیڅ فرصت نشته چې دا خبرې وځنډول شي. نیکولاس کې وایي چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې شپږم پړاو کې دي او په روانو خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر حضور د تروریزم سره پر مبارزه او د بین الافغاني خبرو په پیل بحث دوام لري. د نیکولاس په باور چې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد په سیمه ییز او نړیواله سطحه اجماع رامنځته شوی او د افغانستان ګاونډیان هم په دغه هیواد کې د امنیت او اقتصادي ودې د تامین لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه وویل
whole region, all the neighboring countries and the international
سیمه گاوندی هوادونه او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې لپاره متحد شوی. زه باور لرم چې اوس د افغان سولې په باب د سیمه او گاوندی هوادونو ترمنز ډېر توافقات شته. د افغانستان لپاره د ناتو سازمان ملکی استازي په هواد کې د پایدار سولې د ټینګښت په مقصد د ولسمشر غنی له هڅو هم ستاینه وکړه او د مشورتي لوی جرګې جوړښت کې د سولې په برخه کې د افغانانو د غوښتنو د همغږۍ یو سمبول وباله. په داس حال کې د افغانستان لپاره د ناتو سازمان لوړ پوړی ملکی استازي تمه کوي چې له ولسمشریزو ټاکنو مخکې به طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي، چې د راپورونو پر اساس هم د اوس مهال د هیواد په مختلفو سیمو کې وسلوالو طالبانو د الفتح عملیاتو په چوکاټ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادی رادیو ووري.
د چابهار بندر تر پرانیستل کېدو وروسته د هند او افغانستان ترمنځ یوازې یو واري صادرات او واردات سوي دي. سوداګر وایي چې په دې بندر کې ستونزې دي. تفصیل خان محمد سین.
هندوستان او د جنوبی آسیا یو شمیر هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو بهري لار د ایران د چابهار بندر ده، خو دغه بندر له لارې هغو هیوادونو ته تر اوسه یوازې یو وار صادرات او یو وار واردات شوي او بس. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان لوکوزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هندوستان ته د چابهار بندر له لارې په صادراتو او وارداتو کې اوس هم یو لړ ستونزې شته.
هغه بندر کې تخنیکی امکانات نشته دی، سیستم وجود نه لري، سکینر نشته دی، د تای مراحلو دپاره شرایط ډېر سخت شي. دا مالونه چې زموږ لاس ډېر وخت یې تېرېږي او هغه تعهدات چې ایران او خپله هندوستان او افغانستان کوي دولتونه، هغه تعهدات تنها د کاغذ په مخ باندې کېږي، عملي کېږي نه.
د خاغلی الکوزی په خبره هندوستان ته د چابهار بندر له لارې د افغانستان نږدې 800 ټنه مواد صادر او له هندوستان افغانستان ته شاوخوا 300 ټنه مواد وارد شوي، چې له دغو صادراتو او وارداتو وروسته افغان سوداګرو له یاد بندره کار نه دی اخیستی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو لپاره د ایران د چابهار بندر فعالول د افغانستان، ایران او هندوستان یو ګډ پلان و چې تیر کال د درې واړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو لخوا پرانیستل شو. د ونویم لمریز کال د هود د میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د صادراتو لومړۍ جوپه د نیمروز له ولایت نه د چابهار بندر له لارې هندوستان ته ولېږدېده. په دغو صادراتو کې د افغانستان د لویدیز زون د ولایتونو حاصلات او تولیدات شامل وو. د کندهار ولایت د سوداګرۍ د خونی رئیس نصرالله زهیر آزادی راډیو ته وویل د هیواد صادرونکي مواد دومره نه دي چې په مسلسله توګه د چابهار بندر له لارې هندوستان ته صادر شي.
تازه میوه هم سیزن لري، وچه میوه هم سیزن لري، اوس موږ نه وچه میوه ستا نه متازه ستا، د سیزن پای دی. شاید د وچه میوې په سیزن کې نوکي کار مخته ولاړ سي، لیکن لوی مشکل دا دی چې موږ دغه او ګوټ یا کشتي دا نشو کولای چې موږ د خپلو مالو څخه ډکه کړو او دغه ته ولاړ سي هندوستان.
د دا هم وویل یوه کښتۍ له 6000 ټنو نه نیولې تر 6000 ټنو پورې مواد لیږدوي او صادرونکي مکلف دي چې کرایه یې ورکړي. د نیمروز ولایت د سوداګرۍ او صنعت د خونې رئیس عبیدالله آزادی راډیو ته وویل هندوستان ته د چابهار بندر له لارې د افغانستان په صادراتو کې ستونزه نشته، خو د ایران په بحري لار کې یو لړ نړیوالې ستونزې شته دی. ده وویل په دې برخه کې د ایران او افغانستان لخوا هڅې روانې دي او شته ستونزه به په لږو ورځو کې هوار شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په چابهار بندر کې درې دولتونه افغانستان، ایران او هندوستان ښکیل دي او ژمن دي چې دغه لاره د تل لپاره فعاله وساتي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا آزادی راډیو ته وویل افغان سوداګر کولی شي چې خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړي.
در خصوص بندر چابهار حکومت
دوبل د چابهار بندر په مورد کې افغان حکومت خپل سوداګرو ته اسانتیاوي برابر کړي. د دې وروسته خصوصي سکتور پورې اړه لري. کله ستونزه سره مخ کیږي هغه د ځانګړي کړي چې حل شي. پرته له دې دغه لار رسمن پرانستل شوی او سوداګر کولی شي چې ښه استفاده ترې وکړي. مخکې له دې به هندوستان ته د افغانستان صادرات د پاکستان د واګې بندر له لارې کېدل چې د افغان سوداګرو په خبره په پاکستان کې به اکثره له ستونزو سره مخ کېدل. افغان حکومت دغو ستونزو ته په کتو هسې پیل کړي چې له ګاونډیو او سیمې له هېوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف د چابهار بندر په څیر ګڼې نورې لارې او بندرونه ومومي او وی کاروي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې ځینې سرتیري شکایت لري چې په ګردیز کې د کابل بانک شاري څنګه معاشونه پر وخت نه ورکوي. دوی وایي چې له ولسوالیو په خطرناکو لارو مرکز ته سفر کوي. اصیل ځای پر دې مسله راپور لري.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیري او افسران په ګردیز کې د نوي کابل بانک پر خارې څنګه نیوکې لري. دوی وایي سره له دې چې د دښمن هر ډول خطر په ځان منی، د میاشتنیو تنخواو د ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت لرې پرتو سیمو څخه ګردیز ښار ته راځي، خو دلته یې معاشونه د نوي کابل بانک خارې څانګې لخوا په ورځو ورځو ځنډیږي. عصمت الله په احمد خیل ولسوالۍ کې دنده ترسره کوي او یو بل تن چې خپل نوم نه اخلي خو وایي چې د زرمت په ولسوالۍ کې د سرتیري په توګه دنده لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حتی تر دریو میاشتو معاشونه یې په بانک کې پاتې وي. کله چې رخصت اخلي او بانک ته مراجعه کوي نو نه توانیږي چې حتی په دریو یا څلورو ورځو کې معاشونه ترلاسه کړي.
نوم یې عصمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. د احمد خیل ولسوالۍ نه ما زه راغلی یم چې معاش واخلم. په لار کې د دښمن خطرات هم موږ هغه په ځان قبول کړي دي. دلته چې راغلي یو تقریبا شپږ ورځې کېږي کابل بانک شاري څنګه بنده ده.
زه د زرمت کا وظیفه اجرا کوم، سرباز یم او موږ چې رڅو په لار کې موږ ته مشکل وي چې راشو دلته کابل بانک ته چې راورسېږو. کابل بانک کې کله یوه مشکله رامخته کې، کله وایي چې سیسټم خراب ده، کله څه وایي کله څه وایي. دریو میاشتو د څلورو میاشتو مشونه مو پکې بند وي.
په دغو سرتیرو کې چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې یو هم عارف نومی سرتیری دی چې په ټپي حالت کې تر بانک راغلی، خو د ده په خبره چې په شپږو ورځو کې نه دی توانېدلی چې حتی د حمل د میاشتې معاش ترلاسه کړي.
ما اینی شکایت داریم به خاطر یک محترم ولی صاحب که می مشکل ما را حل کنه. این حالا سه که دی حالت زخمی گریم ما میریم در کابل بانک، مثلا کابل بانک بند است. اینجا سه که تاریخ چند است ما شما اعمال ما درک نداره.
کله چې د یادې خارې څنګ له مسولینو سره په خبرو کولو بریالي نشو، ستونزه مو د پکتیا ولایت له مقام سره شریکه کړه. د پکتیا والی وایند ښاغلی عبدالله حسرت یې په اړه ویل چې ستونزه د یادې خارې څنګ په یو ماشین کې د تخنیکي ارزې له کبله رامنځته شوې او د بانک مسولینو یې له ولایت مقام سره په راتلونکو دوه ورځو کې د حل ژمنه کړې ده. حسرت وړاندې ویل
ډیره مننه د برېښنا د ماشین د خرابوالي له وجې نه دغه ستونزه رامنځته شوې ده، خو انشاءالله د یو ورځ دوه کې د کابل نه د راغوښتل شویو جنراتورون په فعالېدو سره حل کېږي. انشاءالله له یوې ورځې نه وروسته به کابل بانک په خپل پخواني شکل باندې خپل فعالیت کوي.
نوی کابل بانک د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یوه ښاري څانګه لري. حال دا چې په دې ولایت کې د ځون په کچه د پوځي قطعو جزتابونو قمندانۍ او د ملکي ادارو دفاتر موجود دي چې اکثره کارکوونکي د نوي کابل بانک له لارې میاشتني معاشونه ترلاسه کوي. د مشترکینو زیاتوالی او د بانکي خدماتو چې ظرفیت دا د لامل شوی چې نه یوازې د همدغو یادو دفاترو او قطعو جزتابونو بلکې د نورو عادي مشترکینو ورځنۍ مالي معاملې هم له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. اصیل دازی، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی خبری مجله اوري.
او سم یو بهرنی مسله تیړو. د امریکا د کانګرس د مشرانو ترمنځ په دین اندرې راپور ته سوي چې آیا د دې هیواد د 2018 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه پای ته رسیدلې او کنه. دا په اصل کې د چې د دې څېړنې لپاره ټاکل سوي ځانګړي څارنوال رابرت مولر رسما د خپل کار نتیجه سپارلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له اجمل انڅخاوري.
د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو په مشرۍ څو کمیټو کې لا هم په تیره میاشت کې د رابرت مولر د خپاره شوي ریپورت د مندنو په تړاو څېړنې روانې دي. د مولر په ریپورت کې همدارنګه تر لسو زیاتې داسې نورې جنایي دوسیې چې د دلې څېړنې سره تړلې یادې شوې. په دې ریپورت کې په قاطع ډول دانه دي ویل شوي چې ټرمپ دې د عدالت د پلي کېدو خنډ شوی وي، خو په ریپورت کې نوموړی په دې تړاو له ادعاو پاک هم نه دی کړل شوی. د سی شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې مخکښ جمهوري غوښتونکي مچ ماکونل په یوه وینا کې وویل ډیموکراټانو هر چا ته ویل روسیې او ترامپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ جوړجاړی شته، خو د ده په وینا په دې ځانګړي پښتنه د ځانګړي پلټون کې مندنی د دوسیه تړي. بلخو د امریکا ډیموکراټانو ویلي دوی د نورو څیړونو غوښتون کړي. د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشري نانسی پلوسی ویلي که چیرې په دې اړه څیړنې دوام ونه کړي کانګرس به مقصر وي. نوموړي ویلي دي دا یو حقیقت نه دی، دا قضیه تړل شوې نه ده. رابرټ مولر د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي پلټونکي په توګه وټاکل شو. نوموړي ته اصلا د امریکا د څیړنو د فدرالي ادارې یا اف بی آی هغه څیړنې وسپارل شوې چې دې ادارې د 2018 کال د پسرلي راهیسې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د غړو او روسي چارواکو ترمنځ د راکړې ورکړې په اړه پیل کړې وي. د 2018 کال په سپتمبر کې د اف بی آی یو معلوماتي او پلټون کې د ډونالد ټرمپ د کمپاین له چارواکو سره وکتل څو له یو روسي سړي سره د دوی په لیدنو کتنو له دې چارواکو سره خبرې وکړې. تیره میاشت امریکا لوی څارنوال ویلیم بار چې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی داسې و خو د چګوند دا کار د یو سیاسي انتخاباتي کمپاین په اړه د جاسوسۍ سره برابر ګڼل کېدای شي. خو د سی شنبې په ورځ د فدرالي څیړنو د ادارې رئیس کریستوفر رای د امریکا د سنایوي کمیټې ته د خبرو پر مهال د بار دا ادعا تایید نه
کړه.
زه فکر نه کوم چې زه د شخصا دا ډول کوم شواهد ولرم. د خغلی ورای په وینا د محدود معلوماتو پر بنسټ په دې اړه نظریات لري خو فکر نه کوي چې په دې پړاو کې به شریکول مناسب وي. د امریکا بیلابیلو امنیتي ادارو منلی چې د دې هیواد د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیه لاسوهنه کړې، خو دا چې په دې لاسوهنه کې ورسره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لخوا همکاري شوې کنه هغه څه دي چې لا هم د امریکا په کورنۍ سیاست کې پرې تاوده بحثونه دوام لري. روسیه د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هر ډول دعوی رد کړي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
فارن پالیسی خبرونه په ویل کې نه کې د سمیزو پولیسو په اړه مطلب خبر کړی دی چې د بدخشان وردو چولسوالی پریشه او بهارک ته مخه کړې ده. خبرونه لیکي وردو چ د جګړې په ډګر بدل شوی او دا ځواکونه مجبور شوي دي چې خپل کورونه پریشته. فارن پالیسی د حبیب په نوم د سمیزو پولیسو د یو قمندان په وینا لیکي چې د پوځي قمندان نو خو کله چې طالبانو د دوی پر سیمه بریټ وکړ مجبور شو چې وسلې راوخلي او لزانه دفاع وکړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د چین د شینجن د سیمې اویغور وسلوال په وردوچ کې د طالبانو ترڅنګ جنگي شي. خبرونه لیکي په پیل کې قمندان حبیب او نور ملګرو یې په وردوچ کې د طالبانو پر ضد وسله پورته کړه، خو حبیب ویل دي چې کله بهرنیان سیمې ته راغلل نو دوی له سیمې پسې واخیستل. فارن پالیسی بیا لیکي د 2015 کال په اکتوبر کې وردو چولسوالی طالبانو ونیول چې دا په بدخشان کې چې د طالبانو لپاره چې کله هم هلته واکمنان نه وو ستره لاسته راوړنه ده. د لویدیز یوې بلې خبرونې ګارډین بیا له جګړې پرته یوه مسله راخیستې ده، خو دا مسله هم له جګړې اغېزمنه ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادو دی چې د سواد کچه پکې خورا ټیټه ده. د ورځپاڼې په باور په دغه هیواد کې یو دیرش په سلو کې خلک لیک لوست کولی شي او په دې فیصدي کې بیا د ښځو ونډه نور هم ښکته ده او ولس په سلو کې ده. ګارډین لیکي د کابل په لویدیز کې په یوې کوټې کې چرڼا پکې لشه ده، شاوخوا په قفس چوکې کتابونه پراته دي او یوه وړه ډله سره راغونډه شوې ده. دا کسان چې له څلورو تر دیارلس کلونو عمرونه لري هغه کیسه له یو بل سره شریکوي چې دوی د اونۍ په ترڅ کې لوستې ده. ګارډین لیکي دا په کابل کې د کتاب لوستلو لګڼو کلبونو څخه یو دی او دوی غواړي چې په دې ډول د کتاب لوستلو کلچر را ژوندی کړي. دا کلچر یو وخت له منځه تللی و خو اوس یو ځل بیا د پراخېدو په حال کې دی. ورځپاڼه د کتاب کلب د مؤسسې 25 کلن محشید مهجور خبرې راخیستې دي چې وایي په هیواد کې هم جګړه ده، نو ماشومان ډېر فرصت نه پیدا کوي چې آزادانه پوښتنې وکړي. په ځانګړي ډول نجونې نو باید د کتاب کلتور بیرته را ژوندی کړو. اغل مهجور زیاتوی چې د کتاب دا کلب شپږ کاله مخکې جوړ کړ، اوس تر شل پورې دایمي غړي لري او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د سلګونو کتابونو مرسته ورسره شوې ده. په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې د ادبي کتابونو د لوستلو دود و، خو په ورته وخت کې د کتابونو د سوځولو او له منځه وړلو تاریخ هم په دغه هیواد کې شته. ګارډین لیکي د طالبانو د رژیم پر مهال کتابخانه لوټ شوې او لمن سبلاړي او کوم کتابونه چې به افغانستان ته استول کېدل هغه به سخت سانسوریدل.
یو شرکت غواړي د ترانسپورت چټکه وسیله جوړ کړي. اسمت سروان نور حال راکوي.
بورینګ کمپنۍ غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړه کړي. بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک خاوندې د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلې ده. دا ریل ګاډي چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي، سپرلې د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګر تر شیکاګو ښار پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1.5 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ با په هرو 1.5 ثانیو کې یو ځل له هوایي ډګر یا له ښار حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلیه وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټاکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له 8 تر 16 تنو پورې سپرلې ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړې کوي. سلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره تر خبرو وروسته بیرته قطر ته ستون شوی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو سرتیری یې د افغانستان په ختیځ کې مړ شوی دی. د ملي امنیت سلاکار او په کابل کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر غنی راتلونکی سفر د دوړې هیوادونو ترمنځ د نوې پاڼي د پرانستلو لپاره یو فرصت بللی. ټاکل شوی ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو رسنوی ته ویلي چې امریکا په سیمه کې د ایران د فعالیت د زیاتېدو له کبله د عراق حاکمیت ته اندېښنه لري. د روسیې د انرژي وزیر وایي د مې میاشتې له نیمایي څخه به د یوې مهمې نلۍ کې له لارې اروپایي ټولنې ته د تیلو صادرات بیرته له سره پیل سي. دو سعودي خویندو چې ګرجستان ته یې پناه وړې وه د سې شمې په ورځ د دې هیواد پاسپورټونه ترلاسه کړل. دوی ویلي وو که سعودي عربستان ته واستول سي وژل کیږي. د امریکا په کانګرس کې دوه مخکښ ډیموکراتان وایي له اوکراین څخه د امریکا د سفیر له وخت مخکې وتل شي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا کومه سیاسي انګیزه ولري. د غزنی پانتون مسلان وای قراردادي استادان د تدریس لپاره نه حاضرېږي. دوی وای چې درسونه ډیر خراب سی ودی. په دغه پانتون کې یو د چتنه قراردادي استادان په تدریس بوختي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
دا غزنی په هانتون محصلین وای په دغه ځای کې د استادانو د نشټن لامل زده کړې ټکنی سوي دي. دوی وای د غزنی په هانتون په سلو کې تر نیمایي زیات استادان یې نورو هیوادونو او د هیواد نورو په هانتونونو ته د ماسترۍ په زده کړو پسې تللی دي. د دغه په هانتون څو تنو محصلینو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه په هانتون ته چې کوم استادان خدمت راغلي دي هغه ډیرای وخت درسونو ته نه حاضرېږي، نو له دې عمله د دوی په درسونو کې زیات کموالی راغلی دی.
نوم محمد لاد د غزنی ولایت اوسیدونکی او د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځه یو تن محصل یم. په غزنی پانتون کې درسونه بیخي په نشت حساب دی. هغه استادان چې دوی قراردادي دي پانتون لپاره د درسو لپاره نیولې دي هغه خپل درسو ته نه حاضرېږي. تقریبا سبان دی و میاس کې چې موږ هر ورځ سارزو کینو او بیرته راځو.
نوم جاوید د پکتیکا ولایت ما اوس مهال په غزنی کې د کرنې پانځه دریم سمپ محصل یم. موږ استادان لرو قراردادان راغری دي هغه خو یو درسو ته نظر یو کازر شم په هغه سبب باندې درس نه ورکی چې موږ ته باید راکړی وای ځکه دغه یو مسلکي دغه بدا شکل فارغ سوی دي چې ایستو سازي وړ نه دي.
دا غزنی پوهنتون رئیس هم داستون زمانی خوای د لیجو امتیازات ورکول لوجه قراردادي استادان نه غواړي چې درسونه ته په باقاعده توګه حاضر سي. پوهنوال محمد بایر درمل په دی اړه ازادي رادیو ته وویل دغه پوهنتون د نه نوي استادانو له جملې څخه یو 15 تنه هواد او له هواد څخه د باندې په جنو پوهنتونونو کې په ماسترۍ پسیتللی او دا وخت په غزنی پوهنتون کې یو 1.5 تنه قراردادي استادان محصلینو ته په زده کړو ورکولو بوختې. مل زیاتویل ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړو زده کړو وزیر سره په دې اړه خبرې کړې دي چې دغه خدمتي استادانو ته د امتیازات ور زیات کړي ترڅو هغه درسونو ته متوجه شي.
هغه امتیاز چې مون قراردادي استادانو ته ورکو هغه ډیر کم امتیاز ده. په خوانی مقرره ده تعدیل ته ضرورت وو. د یو سا کریډیټ په مقابل کې 15 پته چې یو عمومي سات یو 16 افغانۍ راځي. دا ډیر کم امتیاز ده. په همدغه برخه کې مونږ پیشنهاد کړی تر څو دغه قزامت اغل وړ کړی شي، نو ډیر نږدې وخت کې به دغه 15 پته روپۍ تقریبا 1500 افغانۍ ته جګی شي.
دا په داسې حال کې د شلتیرو څخه دوه میاشتو څخه په غزنی کې هم نوی درسي کال پیل سوی دی، خو د دغه پوهنتون محصلین د استادانو د نشتون ترڅنګ په پوهنتون کې د خوراک، لیلیې، ترانسپورټیشن، برق او ځینو نورو مشکلاتو څخه هم شکایت لري.
په نورستان کې هم یوه تعلیمي مسله څیړو. د مرکز پرون بیلابیلو برخو ته له نورو ولسوالیو څخه له 12 ټولګیو فارغ سوي په سلګونو کسان رسیدلي چې د کانکور ازموینه ورکړي، خو دوی شکایت لري چې تر یوې ونې زیات موده تیره سوي خو د کانکور چارې نه دي ترسره سوي. تفصیل له روح الله انوري.
له لری پرتو ولسوالیو پارون ته د 12 ټولګیو په سلګونو فارغین د دې د پار رسیدلی چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، خو د لس ورځو انتظار وروسته بیا هم د چارواکو لخوا د امتحان اخستلو د پاره لومړنی چمتووالی هم نه دی نیول شوی. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق ازادي راډیو ته وویل
وم تعلیم باندې دلته غوښتې دي څو جماعتونو کې پراته دي او څوک بعضې اتاخ نیولې دي، بعضې اتاقونه دي هغه هم د دولتي مامورینو نیولې دي. دوی د خوځای نشته، یو څو دانې دلته امنیت والاونه کمپل اخیستي انډیوالانو
دوی وای ډیری کسان هلته د پاتې کېدو او کورونو ته د بیرته تګ پیسې هم نه لري.
حضرت نور محصل خلکو کم خرج می کنه، کوم تنخواه هم نه لري، بس داسې ډوډۍ موډۍ پروګرام هم کوم نه، امتحان هم کله وای چهارشنبه کې ده، پنجشنبه کې ده، امتحان هم نه کېږي. دا نورستان دی نو.
په نورستان کې د پوهنې رئیس محمد امین حماد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی پارون ته رسیدلې او همدانن به د بایومیټریک چاري پیل شي.
هیئت کانکور وزارت نه راغلل، نن رسیدلې دي. موږ بایومیټریک شروع کوو کملکان چې مرکز ته راغلي دي، چهارشنبه پر ورځ تر اخري ورځ پورې، او بیا پنځشنبه پر ورځ چې کوم شاګردان چې سپه راغلي سهار له 3 بجې پورې بیا بایومیټریک کوو، هغه نه پس 3 بجې نه تر 4 بجې پورې به ان شاء الله امتحان اخلو کانکور امتحان.
هغه وای په کابل کې د مشورتي لوی جرګې رخصتۍ او په نورو ځایونو کې د هلیکپټرو مصروفېدل د دې لامل شو چې پارون ته په خپل وخت پلاوی ونه رسیږي.
له نورستان ورزو هلمند ته. د هلمند د گریش ولسوالۍ زده کوونکي د کتابونو او ښوونکو له کموالي شکایت کوي. دا په اصل کې ده چې په تودو سیمو کې کلنیو ازموینو ته زیات وخت نه دی پاتې. د هلمند د پوهنې ریاست وایي کلونه کېږي چې په میلیونونو کتابونو ته اړتیا لري، خو د پوهنې وزارت ورته په دې برخه کې پاملرنه نه ده کړې. الیاس دایی او په دې اړه نور تفصیل.
د اوبازانو په نوم خړکلی کې د بی په فاطمه تو زهرا د شونځي په پراخ زرغونه انګړ کې د نجونو د انتصابات ډله د پوهنې درېس په مشرۍ ګرشته د ورغلو کسانو شراغلاس کوي. د هلمند خړ سین ترڅنګ د دې شونځي څوپړې زښنه ودانی لزده کوونکو ډاکه ده. د هلمند پوهنې رئیس داود شاه سفاری د گریش کورسوالی د نجونو په وښونځي کې د زده کوونکو نه د هغو د زده کړې او زکاوت په اړه پوښتنه کوي. د داسې یو مضمون چې کلونه کېږي کم بود دی او د دې ولسوالۍ په بی بی فاطمه تو زهرا شونځي کې د ډیرو کم زده کوونکو په لاس کې لیدل کېږي.
چې مقابلې زولې دوه پر دوه سرم
زولې خدانن درس پاړه باندې ماته څوک معلومات راته راکوي څوک وایلی
هندسه. دا یو د هغو مزامینو څخه دی چې د گریش کورسوالۍ زده کوونکي د مودو رئیس د نشټوالي څخه شکایت کوي. د دې ولسوالۍ د بازانو د سیمې اړوند د بی بی فاطمه تو زهرا د نجونو د شونځي زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل شونکي کم دي، لابراتوار نه لري او د ډیرو ساينسي مضمونونو لپاره کتابونه نسته. دوی په ټولګي کې تر لسو ډیر کسان پر یو کتاب شریک درس وای.
یو د دې چې د کتابونه مشتسم پر وخت د کتابونه چرکی نسته و اخلاص وی دي لږ دي، او بل د زموږ په سنفو کې چې نه میزو نسته نه چوکیان نسته ټوله پر میزو باندې میزو نه مات سوی دي. دغه شکایت موږ لرو. معلومات مشته پر وخت راځي وو د ټوله مکتب نظم نور موږ ټوله سم دي. د غزموږ میزو نه چې سم سي چوکیان غواړو تخته غواړو دغه تواشیر دا ټوله مشته باید په منظم توګه راورسیږي تر څو موږ وکړای سو پر قرار باندې خپل زده کړې ادامه ورکو.
د پوهنې د ریاست مسولین وایي سره لدی چې د کتابونو پلټۍ اړوند وزارت او شتمنو خلکو ته پرله پسې وړاندیزونه کړي دي، خو لا هم په میلیونونو کتابونو ته اړتیا شته چې زده کوونکو ته وویشل شي. د ګرش کول سوالي دغه شونځي یو شمیر شزنس د کوونکو د مجربو شوونکو ترڅنګ په مورنۍ ژبه د لیکل سو کتابونو غوښتنه وکړه.
کمبودیت کتاب شخصا خود ما اقتصاد ما خیلی ضعیفه، کتاب از بازار میخریم، خوب خلاصه دیگه بازارم شاید پیدا نشه، اما زبان ما فارسی است، به می لحاظه درس پشتو برای ما خیلی سخته و از امو کارخانه ای که مثلا کتاب چاپ میکنه یا خوب خلاصه کتاب به ما روان میکنه، خواهش میکنیم که به ما کتاب بیشتری تولید بکنه و بتونه به ما کتابای فارسی روان بکنه.
سعیده هستم، به مکتب بی بی فاطمه زهرا درس میخوانم. مشکلات کتاب دارم که کتاب با پشتو است، ما درست خوانده نمیتونم، نزدیکا امتحان هم است، ما یعنی درس خوانده نمیتونم، کمبود کتاب دارم.
خب ما مشکل کمبود کتاب دارم به خاطر که نزدیکا امتحان است، بسیار مثلا شاگردا با کمبود کتاب مواجه میشه، به خاطر که اینجا کسا کتابا با کتابخانه پیدا نمیشه و از طرف معرفم بر ما هیچ کمک نمیشه.
په هلمند کې کلونه کېږي چې زدکونکي نږدې 2 میلیونه کتابونه ترتیب لري، که څه هم په بیلابیل وختونو کې یو شمیر کتابونه را رسیدلي. د خود پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د اړتیا ور هاخوا د هیواد په نورو ژبو وي چې دوی ته په درد نه خوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د ټولو زدکونکو لپاره د کتابونو په لټه کې دي، خو لومړیتوب هغه کسان ته ورکوي چې د غریبو کورنیو سره تړاو لري.
هغه زده کوونکي چې غریب دي موږ به هڅه وکړو چې دغه کتابونه اول په لومړي سر کې غریب زده کوونکو ته ورته ورکړو، ځکه د موږ د کتابو د کمبود سره مخ یو. نو لا هم دغه د کتابو ستونزه پوره ډول نه ده هواره سوې، او دا باید ووایو چې د کتاب نشتون پر کیفیت باندې ډېر لوی تاثیر اچوي.
د ګرش کول سوالي د نجونو په دغه مشهور شونځي کې شاوخوا زر زده کوونکي درس وایي چې د معلوماتو له مخې 65% د اړتیا وړ تدریسي کتابونه په خاص ډول ساينسي مضمونونه نه لري. د پوهنې د ریاست مسؤلین که څه هم د کتابونو د رسولو ژمنه کوي، خو د کلونو راهیسې د کتاب کمبود راښیي چې په هلمند کې د زده کوونکو د اړتیا پوره کول د مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. محمود الاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تاسو لا پیغامونو
زه دا غادرې حساب ولولات سرولو کاری ته پیغام پریزم. ما له حکومت او طالبان سره باندې لا وختنه په ضرورت کې باندې کې عام مسلمانانو په غوښتنې سره د جنګو څخه د تنست د اشرباد پلان یو د حکومت دا وختنه د طالبان نه نه وختنه سره مسلمانانو د ځکه عبادت نه کوي، عبادت وکړي نو له سلام ټول او د سلامونه باندې پات شوبونان ته پیغام لرم. په خاصه د علماء ته باید د توالو حکومت او طالبان تر موږ کښینی او د سولې او قربان پاتل یو د بل خبرې سره یو راشي او منځګړی ته وي چې ګوندې وخت نه و خو انسان ته سولې او قربان قربان خورا شي دروازه خو موږ شپه استراحت کیږي کو خو چې کله وي تلویزیون چلاند کې یا رادیو چلاند کې بل مرګ او بل وژنې او بل داسې خبر او بل نه خبر نه دی راځي د ټول افغانان زموږ له دغه چې دوایو کې افغانستان د سولې لپاره مننه.
شکیل وفادار یم د خپل خوست څخه پیغام راځي چې روژه میاشت په دې کې باید ټول مسلمانانو یو بل ته د ښه احترامات سره یو بل سره کومک وکړي، او ګاونډیان چې د ګورونو سره څنګه دي هغه سره په دې مبارک میاشت کې مرسته وکړي تر څو چې دوی دواړو دغه دنیا هغه دنیا رنگینه شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي دواړه لوري باید د قطر په خبرو کې لومړیتوب اوربن ته ورکړي. صدیق الله نورزی له بکوالي کلي دولت دی د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې سوي دي. د ولایت چارواکي د مخنیوي لپاره هڅې نه کوي، او د پکتیا له ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش په خپل سیمیز کې لیکلي چې د روژې له راتګ سره په پکتیا کې د هر څه بیې لوړې سوي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. ستاسو د خوشي په هیله ورڅو ستاسو پیغامونه ته چې د دې اونۍ پترس کې مو ازادي رادیو ته راستولې و. لکه څنګه چې تاسو هم پر راپورونه کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې سوي دي، خو لا تر اوسه د دغو هڅو پایله معلومه نه ده. خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا ده چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي. د تیر اونۍ په لړ کې د همدې سولې په اړه ستاسو ډیر پیغامونه مشترک سید لیدې چې غواړم یو شمیرې په امانت سره په دې خبرونه کې درته خبره کوم څو د سولې د هڅو په لړ کې ستاسو ژغ هم اوریدل سي. البته نور پیغامونه هم لرو چې ورسته به په ګټه سره وورو، خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه وورو د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې ستاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي.